سلامونه او ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې سوینن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. د مشالې دو د نن ورځې نه ساته خبرو او ورستي غړي کې مزاحب الهی کاکر سلام علیکم هر کلی کوم. په دې غړي کې د فاټا اصلاحاتو په اړه او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د اونیزي خبری غونډې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او په فایل کې به مایک ګلایس ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د قبلی سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شو. پاکستان وایي په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو معاملې پلټنې پیل کړي دي او د استرالیا په میلبرن ښار کې یو کس پر خلکو موټر خېژولی چې لږ تر لږه 14 کسان یې ژوبل کړي. د قبلی سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې نه شو. ټاکل شوی و چې یاد بل به نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي خو د کورم نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو تېر ورځ هم د یاد بل نه وړاندې کېدو پر ضد احتجاج کړی و. د قبلی سیمو د راتلونکي آئیني حیثیت په اړه د ملک ګوندونو د قبلی سیمو خپل مشران پر دوو ډلو ویشلي دي. یو غاړه وایي قبلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او بل غاړه بیا غوښتنه کوي چې تر هر ډول بدلون وړاندې باید د قبلی سیمو له ولس څخه تپوس وشي. د پاکستان بارونو چار وزارت وایي چې په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو په اړه منفي خبرونه خپاره شوي دي او د دې معاملې پلټنې کوي. د وزارت وایي محمد فیصل نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته ویل د هنګو مقامي سکانو دکاندارانو او چارواکو ترمنځ د بیو پر سر لانجه شوې وه.
The official concern was immediately
په دې معاملې کې متعلقه چارواکي په سمدستي توګه لګه خپلې عہدی لری کړل شوې دي او په رسمي توګه پلټنې پیل شوې ده. په خسوره زمخ کې شوې وه. د ځلې لوړپور چارواکي د سکانو مشرانو سره په رابطه کې دي. محمد فیصل زیاته کړه چې سیکان د پاکستان وګړي دي او په هیواد کې مذهبي لږکیو ته د مذهب ازادي ده. تېر اونۍ د هنګو ضلع د وابي سیکانو د ټل تحصیل مرستیال کمشنر باندې تور لګولی و چې پر دوی د مذهب بدلولو هڅه کړې وه خو مرستیال کمشنر محمد ایوب د سیکانو دغه تورونه رد کړي ول. د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور ښار کې د ټي وي یا نری رنز مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ټي وي رنز مخنیوي پروګرام صوبایي مشر ډاکټر مقصود علي خان نن مشال اړتیا ویل چې د دې کمپاین په مرسته به د نری رنز ناروغانو سره ډیره مرسته وشي او 15 ګرځنده ډلې به پیښور ښار کې د دې ناروغۍ تشخیص کوي.
دا به په پیښور کې په هر ګوټ ګوټ ته رسي، په هر یونین کونسل ته به رسي. کوم ځای کې زیات آبادی ده او کوم ځای کې زیات مساله کې دی شي نو هلته کې به دی ځي او دی به کوره پورې رسي او د خلکو تشخیص به کوي او بیا به علاج مونږ حکومت به کوي.
د نوموړي په خبره دا کمپاین به د صوبې په نورو برخو کې هم شروع کوي. د پاکستان ټي وي پروګرام د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د نری رنز ناروغانو شمیره 2000 پورې ده. نن د پنجاب صوبې خانیوال ښار سره نږدې په موټر وې د یو مسافر بس او د ټریلر ټکر په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. نن د پاکستان سرکاري ټلویزیون او وایي چې ژوبل شوي کسان د ملتان نشتر هسپتال ته لیږل شوي دي. دا پیښه د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوې ده. د موټر وې د محکمې لاړخه په موټر وې باندې د غیر ضروري سفر نه کولو هدایت هم جاري کړل شوی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي سملو پر نوو حلقو بندیو د کار چټکوالي لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یاد ادارې لخوا بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې به د ټولو صوبو چیف سیکرتران د شماریاتو ادارې او د انتخاباتو کمیشن لوړپوري چارواکي ګډون کوي. خبر پاڼه لیکي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د راتلونکي میاشتې له 15 منټې په باقاعده توګه د حلقه بندیو جوړولو بهیر پیل شي. دا له غیر سوده چې د پاکستان سینټ د دسمبر 15 د حلقه بندیو په اړه ترمیمي بل منظور کړ. د جرمنی د بارونو چارو وزیر وایي چې ډېر ژر به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. زیګمار ګابریال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ارک کې لاغون ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړې. په کابل کې د جرمنی سفارت د روان کال په دوبی کې د یو ټانکر بم چاودنې له امله چې شاوخوا سل کسان پکې ووژل شول او د دې سفارت د ودانۍ ډېری برخې ویجاړې شوې ترل شوې دي. د جرمنی د بارونو چارو وزیر ویل چې دغه سفارت به بیرته په بشپړ توګه په کار پیل وکړي او په دې سره به دوی یو ځل بیا وخی چې له دې خار او ټول افغانستان سره په خوا کې ولاړ دي. د جرمني د بارونو چارو وزیر د غرض افغانستان ته د نورو جرمني ځواکونو د استولو ملاتړ هم وکړ. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د استرالیا پولیسو دوه کسان نیولي چې په میلبرن ښار کې پر خلکو موټر خېژولې او لږ تر لږه 14 کسان یې ژوبل کړي. د وکټوریا ریاست پولیسو نن ویل چې د ښار په مرکز کې لارویو تر وهلو وروسته موټر د برقي ګاډي له تمځای یا سټېشن سره وجاګید. دوی ویل چې د ګاډي ډرایور یو بل کس نیول شوی دی. دوی زیاته کړه چې نیول شوی کس افغان نژاده استرالیوي دی. پولیس په دې باور دي چې دا پیښه ترهګرۍ سره تړاو نه لري. روغتي چارواکي وایي چې 14 کسان روغتون ته رسول شوي دي چې ځینې حالت پکې نازک دي. مقامي رسنیو مخکې په پیښه کې د 19 کسانو د ژوبل کېدو خبر ورکړی وو. د امریکا بارونو چارو وزارت وایي اوکراین ته یې په امریکا کې جوړې د خاصو سپکو او وړو وسلو د اخستلو منظوري ورکړې ده. د وزارت ویاندې هیتر ناورت پرون ویل چې د پریکړې په اړه یې کانګرس ته د دسمبر په 14 خبر ورکړې وو. په دې لایسنس کې د سپکو او وړو وسلو مختلف قسمونه شامل دي. په دې کې د درنو وسلو اخستل شامل نه دي. اوکراین په واشنگټن زور راوړي چې د روسي پلوه بلتون پالو پر ضد جګړې لپاره درنې وسلې ورکړي. اروستي خبر د کرکټ درکو. هند بیګا د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په درې نوي منډو ماتې ورکړه. سریلانکا لوبډلې په 6 ګټل او لومړۍ هند ته د بیټنګ بلنه وکړه. هند په ټاکل شو شلو اورونو کې د دریو لوبغاړو په سر 130 منډې جوړ کړې. په جواب کې سریلانکا لوبډلې و اتیا منډو له جوړولو وروسته وسوځېدله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه سبا کېږي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړوند خبريال محمد عمران نه د موسم حال او د کرنسي بیا ورو
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130 روپے دیش پیسې اخیستل کیږي او 130 روپے شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 109 روپے 25 پیسې او 130 روپے. یو پاون په 146 روپے او 146 روپے او یا پیسې. یو ریال په 9 روپے 10 پیسې او 9 روپے 10 پیسې. یو درهم په 10 روپے خستل کیږي او 10 روپے 25 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانې په 1 روپے 55 پیسې خستل کیږي او 1 روپے 75 پیسې خرڅول کیږي. په یو پاکستاني 314 ایرانی ریال خستل کیږي او 311 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې موسم وچو یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټی ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټی ګریډ وي. بنو کې کم نکم نہ او زیات نہ زیات دریشت او کوټه کې بکم نکم درجه حرارت 2 درجه سینټی ګریډ او زیات نہ زیات 14 درجه سینټی ګریډ وی.
خبرونه مو له ګلایا جواب ری دل او د موسم او کرنسي حال محمد عمران درکړي. پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کورم د کمی له وجې فاټا اصلاحاتي رپورټ بیا وړاندې نه شو. کارپو وایي چې باید دا کار ضرور شي.
صبح سره ملاوي کچرته صبح جوړوي او په وخت باندې جوړول پکار دي. پکار دي چې د مردم شماري نه مخکې چې دا فیصله شي. وا
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو د نری رنز یا ټي بي ضد کمپاین اعلان کړی دی.
بهر یونین کونسل ته به رسی کم ځای کې زیات آبادی ده او کم ځای کې زیات مسله کې دی شي نو هلته کې به دی ځي او دی به کوره پورې رسی او د خلکو تشخیص به کوي.
په بلوچستان کې د غیرت په نوم د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوي. د بشري حقوقو فعالان دا یو غیر قانوني عمل بولي.
هیچ چاته دا اجازت نسته چې هغه دی یو بل انسان کنر یا شزوی د غیرت په نوم قتل کړي، ځکه که څه ستونزه راځي نو د هغه لپاره عدالتونه او ادارې شته.
د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ په اړه هم رپورټونه لرو. او سم د خبرونې دا فایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن یو ځل بیا په ایجنډا کې د فاټا اصلاحاتي رپورت نه وړاندې کېدل موجود نه وو، نو ځکه د پارلمان غړیو بایکاټ وکړ. د قومي اسمبلی په غونډه کې د دې اصلاحاتي رپورت نه وړاندې کولو وروسته بیا د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې په دې معامله باندې دوی د سلا لپاره نور وخت هم اړتیا لري. د فاټا اصلاحاتو په اړه له اسلام آباد د مشالډو خبريال سراج سهیر رپورټ.
اسلام آباد کې نن قومي اسمبلی غونډه پیل شو او د فاټ اصلاحاتو بل پکې وړاندې نه کړې شو. نو د مخالف ډلې غړیو له اسمبلی واک اوټ وکړو او وی ویل چې تر څو دغه بل په ایجنډا کې نه وي شامل کړې شوی وی بل غونډې احتجاجي واک اوټ کوي. د کوم رستو چې د کورم د کمی په وجه غونډه د نامعلوم مودې پورې وځنډولې شو. په دې مقدس فرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وینا و چې د دوی حکومت فاټ اصلاحاتو عمل پیل کړي او هم دوی به یې سرته رسوي.
زه حیران یم پدې خبرات یو داسې سیس چې د کوم ملکیت زمونږ دی د حکومت دی او دا بل حکومت راوړی او مونږ غواړو چې دا بل پاس کړو. دا زمونږ ډېره ګټه ده چې اویا کاله پس مونږ یو داسې مسله راپورته کړه چې خلکو حیره کړې وه او د قبایلو سره ظلم روانو. نو مونږ په دې اصلاحاتو باندې سلا مشوره وکړه او دا بل مو راوړو او دا به په هر صورت کې مونږ وړاندې کوو. خو د دې لپاره لږ د مشورې ضرورت راپېښ شو.
په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نه غواړي فټ اصلاحات وکړي. که صوبه جوړوي نو بیا ورته پنجاب کې مسلې جوړېږي، ځکه چې هلته وړاندې د ځان له صوبو تحریک پیل شوی او که په خیبر پختونخوا یې ورګډوي نو د دې صوبې قوت سیوا کیږي. نو همدا وجه ده چې دا مسله له ځنډ سره مخ ده، ګنې دا په ساده اکثریت او اگزیکټیو حکم باندې حل کېدای شي.
د دې طریقې کار دای چې صدر بچ دې فاټا چې دې که په صوبه کې زم کوي لکه څنګه زمونږ پروینشل فاټا جوړه شوې ده هغه شانتې کوي. نو پهله فرق کې بچ دې د ایس سی آر قانون ختمول او لوکل قانون ایکسچینج کول امپلیمنٹ کول چې دا د صدر په اختیار باندې کالا باغ ڈیم اشانت سیاسی مسئلہ د دین هم جوړ کړه او د هغه سره چې دی نقصان کا بایل ہوتا دی او فائدہ چاته د فائدہ زمونږ مشر چې کمرور دی هغه ته دا سمې دي پکار چې زمونږ د سیاسی ګوندونه چې دی په دې غبان مونږ وای چې آیا صوبې سره ملاوي ک چرته صوبه جوړوي په وخت باندې جوړول پکار دی. پکار دی چې د مردم شماري نه مخکې چې دا فیصله شوه
د وفاقي حکومت وینا و چې د رواني میاشتې په یو لسمه نیټه به د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار تر فاټا زول بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کوي. خورستو بیا وړاندې نکړې شو د کوم رستو چې د فاټا ځنې د پارلیمان غړو او ځنې سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج شروع کړو او دا شان یو واره بیا وزیر اعظم شهید حکان عباسی او د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د ګل په ورځ په 13 دسمبر به دغه بل په اسمبلی کې وړاندې کوي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړي
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ری پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکای فیصله پر ضد ولسمشر ټرمپ لخوا د مرستو درولو د رکی په جواب کې ویلي پاکستان به د فلسطین په لوي جاری ساتي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې اونیزه خبري غونډه وکړه. د وویل چې د بیت المقدس په اړه به د امنیتی شورا کې د اصول مطابق ووټ اچوي. تیر ورځ د امریکا ولسمشر ویلي چې د امریکا فیصلې مخالفت کوونکي هیوادونو ته د امریکا مرستې ودروي. ته په دې اړه نور رپورت نور تفصيل لاره بیا کرم خان اورو.
پاکستان د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امداد ودرولو د ډکی په جواب کې ویلي پاکستان د فلسطین معاملې په اړه د اسلامي ملکونو د سازمان ملاتړ کوي. تیر ورځ ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې بیت المقدس د اسرائیل سرخار ګرځولو د امریکای فیصلې پر ضد ووټ ورکوونکي ملکونو ته امداد ودرولو د ډکه ورکړې وه. د امریکای ولسمشر ویلي وو چې د اربونو روپو امداد ورکولو باوجود دوی زموږ پر ضد ووټ ورکړي. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اول چې د بیت المقدس په اړه د ملګرو ملتونو یو شمیر قراردادونه موجود دي چې هغه د بیت المقدس خاص سیاسي او قانوني حیثیت تسلیموي.
پاکستان د امریکای انتظامی لخوا بیت المقدس ته اسرائیل سرخار تسلیمولو او هلته د امریکای سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته د منتقلې فیصلې ته د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي په نظر ګوري. پاکستان کلک باور لري چې د منځنی ختیځ د مسلې تلپاتې هواري په دې کې دی چې د کال 1901 او
قیم نوړاندې د پولو د حدودو په بنیاد آزاد او خود مختار فلسطین جوړ کړی شي او بیت المقدس ته د فلسطین سرخار کړی شي. د لړکی پاکستان د اسلامي ملکونو د سازمان د دریس ملاتړ کوي.
واضح دی چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې یو سر او درې نوي غړو ملکونو په درخواست هنګامي غونډه رابلل شوې و چې د یو قرارداد د لارې امریکا ته ویل شوې چې خپل فیصله دی واپس واخلي. د لړکی د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي چې د فلسطین پاکستان همیشه حمایت کړی دی او اوس یې هم کوي.
زما په خیال پاکستان به د بیت المقدس په معاملې د امریکای حمایت نه کوي او دا خیال مې هم نه دی چې د نړۍ زیاتره ملکونه به د امریکای حمایت کوي او یا به دوی غیر جانبدار پاتې کیږي یا به د امریکای پر ضد ووټ ورکړي. د امریکای په حق کې به ووټ ډېر کم ورکړي کیږي. په دې معامله امریکا یوازې شوي. تاریخي لحاظ سره د پاکستان موقف پاتې شوی چې د فلسطینیانو د خپلواکۍ او د هغوی د حقونو به حفاظت کوي.
د امریکای ولسمشر د روانې میاشتې په شپږم تاریخ اعلان کړی و چې د تل ابیب نه د امریکای سفارتخانه بیت المقدس ته منتقلوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو اوری آوسم یو بل رپورٹ ترازو او دا رپورٹ ہم دی دا په خیبر پښتونخوا کې د مزدورانو د احتجاج پاړه چی غواړي حکومت څخه ځینې غوښتنې لري. د خیبر پښتونخوا د خوراکښو د چارو اداره وایي چې په کارخانو یې مزدورانو ته تنخواه د بینک لور کول لازم کړی دي. د یادې ادارې په نه زیاتره کارخانو مزدورانو ته لږ تر لږه ټاکل شوې تنخواه څخه هم کمې پیسې ورکول کېږي. دا خبرې د یادې ادارې چارواکي نن په پېښور کې به خبري غونډې ته وکړې. خو د مزدورانو د اتحادې مشران بیا وایي چې د حکومت کامونه یوازې تر کاغذونو محدود دي. له پېښور د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د خواریکښو د چارو د ادارې ډایرکټر عرفان الله خان وایي چې قانون کې د مزدور لږ تر لږه تنخواه 15,000 روپۍ ده. د نوموړي په وینا یاد ادارې د هغو ټولو کارخانو پر ضد قانوني ګامونه پورته کول پیل کړي دي چې له 15,000 روپو کمې تنخواګانې ورکوي او دا چې په ټولو کارخانو یې تنخواه د بینک له لارې ورکول لازمی کړی دي.
د دې امپلیمنټیشن کې موږ ته څه چیلنجز وو چې ورکر ته به پر ریکارډ کې به بل څه او اکچولي به بل څه ملاوېدل او د دې ویریفیکیشن به موږ سره ځکه نه کېدو چې که موږ به کورټ ته هم لاړلو نو هغه ریکارډ به چې هغه کوم پېښ کو نو د هغه ریکارډ په بیس به بیا موږ بیا کیس هغه کو. اوس دا نوې هغه چې دی د دې مطابق دا چې ورکر ته به سیلري تھرو بینک سي نو بینک کې چې کوم ریکارډ هغه خو بیا نشي اخ کېدی هغه خو څوک نشي چیلنج کولی. نو دا اکچوئل امپلیمنټیشن او بیا د دې ویریفیکیشن به آسان شي موږ دپاره.
نوموړی زیاتوي چې 1.5 سلنه کارخانو تنخواګانې په بینک ورکول پیل کړي دي او باقی پاتو لې د بینک اکاونټونو خلاصولو او کاغذي کاروایي پوره کولو په غرض تر رواني جنوري نیټه ورکړې ده. خو حیات آباد صنعتي خارګوټ کې د مزدورانو د اتحادیې جنرال سیکرټري شرمحمد خان وایي چې د مزدورانو د خیر ښېګړې او حقونو لپاره د حکومت ګامونه یوازې په کاغذونو کې وي.
کم کسانو چې د مینیمم ویج نه تر هغهانه زیات دي لکه فورمن ټایپ خلک یا چې کم دي نو نور داسې کاریګر کسان چې لکه سکل لب چې کم کنه.
خود خواریکښو د چارو د ادارې سیکرټري خیام حسن وایي چې دا ځل حکومت د مزدورانو د حقونو لپاره د جدي ګامونو پورته کولو احکامات جاری کړي دي.
او بیگ انډستریز زموږ سٹارټ اغشتي دي لکه بیگ ټایکون زراغینا او غریب سړی باندې ورس کول شو او سیکنډ اغه کې ان شاء الله په دې د کمرشل سایټ چې دي دا تاسو دکانونه شو د پېټرول پمپ شو ورکشاپ دا سیا کو نو ان شاء الله نیکسټ فیس کې به د دې هغه بش چې جنوري کې چا دا پیمنٹ ثرو نو مالک خلاف کیگی او صبح مزدوران دی آگا کارخانہ کے لگا فار ایگزامپل 500 دی یا 200 دی نو 200 پرچے دا ہر منظور طرف دا پرچہ کیگی مالک خلاف.
دا خواریکښو دا چارو دا ادارے پا وینا دا کارخانو رستو با پا وڑو کاروبارونو پیٹرول پمپو او ہوٹلو وغیرہ کی دا لگ تر لگ تنخواہ دا قانون دا عملی کول لپارا گامونا پورتا کوی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ټي بي یا نری رنځ مخنیوي لپاره مهم پیل کړی دی. د دې مهم نوم دی راځي چې ټي بي ختم کړو. د دې لمخې به په هسپتالونو او صحت مرکزونو کې د ټي بي وړیا علاج سره سره لري پرتو سیمه او خلکو ته اسانتیا ورکولو لپاره موبایل یا ګرځنده هیلت یونرس پروګرام پیل کړی چې په دې رنج اخته مریضانو ته وړیا د صحت سہولتونه ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول پروګرام محکمې تر مخه په ټول ملک کې روان راځي چې ټی بی ختمه کړو کمپاین تر لاندې په خیبر پختونخوا کې هم دا پروګرام پیل کړی شوی دی. داسې تر لاندې بچي د خیبر پختونخوا 500 ضلعو کې موبایل هلت یونټ د ښارونو په شمول لرو پرتو سیمو ته ځي او د ټی بی یا نری رنځ مریضانو تشخیص به کوي او د هغوی به وړیا علاج کوي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مقصود علي خان مشال لړیو ته وویل چې دې ګام سره به هغه خلکو ته اسانتیا ورکړی شي کوم چې د خپل مرض د علاج لپاره په وخت اسپیتالونو ته نشي رسیدي.
دا به په پېښور کې په هر ګوټ ګوټ ته رسي، په هر یونین کونسل ته به رسي. کوم ځای کې زیات آبادی ده او کوم ځای کې زیات مساله کې دی شي، نو هلته کې به دی ځي او دی به کوره پورې رسي او د خلکو تشخیص به کوي.
د ټی بی مخنیوي د دې پروګرام تر مخه دا لومړی پېښور نه پیل شوی دی چې د سپس به نوخار، مردان، سوابه او ډېر اسماعیل خان ضلعو په شمول تر نورو سیمو غځول کېږي. ګرځنده یا موبایل ټی بی هیلت یونټس به د سکولونو، بازارونو، کارخانو او جیلونو په شمول نور مهم ځایونو ته ځي. د ډاکټر مقصود په وینا چې اوس ټی بی رنځ تر ډېره حده پورې د علاج وړ دی، خو په وخت تشخیص او مکمل علاج نه کېدو له وجې دا مرض خطرناک کېدای شي.
چرته داسې مریض وګورئ چې د هغه دوه یا دوه هفتو نه زیات ټوخی وي، بلغمې راځي، یا پسینه درد وي، تبې وي او ماښام چود کېږي، ماسپوتن پسینه پې زیاته راځي، خوله پې زیاته راځي، وزن یې کمیږي، نو تاسو داسې مریض چې دی زمونږ مرکز ته ریفر کوي.
د خیبر پختونخوا د ټی بی مخنیوي محکمې په وینا د موبایل یونټس نه علاوه به د ماشومانو لپاره هم د ټی بی د علاج مرکزونه پرانستل کېږي او په کومو سیمو کې چې د دې مرض ښکار ښځې زیاتې دي او هغوی ښکاره نه دي، نو تر هغوی رسېدو لپاره به د های او های سیکنډري سکولونو د زده کوونکو جنکو مرستې اخیستل کېږي. د پاکستان ټی بی کنټرول پروګرام مطابق په پاکستان کې هر کال تر 500 لکو پورې د ټی بی نوي کیسونه مخې ته راځي. په خیبر پختونخوا کې شمیره 2000 پورې ده چې پکې په زرګونو خلک بغیر د تشخیص او علاج کلونه تیر کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمختسي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
د بشیرکونو فعالان فعالین وای په بلوچستان کې د غیرت په نوم د شوزو د وژلو پیښې زیات شوي دي. په کوټه کې په دغه سوي دستوري ته وویل سو چې د غیرت په نوم زیاتره وژنې د بلوچستان په هغو بلوچ میشتو سیمو کې کېږي چې له سیند صوبه سره سرحد لري. دوی وایي سروې راپور دی د غیرت په نوم وژنو په اړه په قانون کې بدلون راغلی خو لا هم ور باندې خلک عمل نه کوي. ایوب ترین په دغه رپورټ راکړي.
و د ستوري ته ول سوچ په دې ورستی کې په بلوچستان کې بیا په خاصه توګه وسند اهلته چیرما په سرحدي سیمو کې د غیرت په نوم د بیګونا کسانو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی او په زیاتره پیښ کې یوازې شوزي په نشه کېږي. په دې اړه په پاکستان کې د شوزو د حقوقو د قانوني کمیشن مشر او د اسلام آباد های کورټ پخوانی جج جسټس علي نواز چوهان او مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال حکومت د غیرت په نوم په وژنه کې د لاس لرونکو لپاره په قانون کې سخت سزا گانے ٹھاکلی دی.
فساد فی الارض کا ہے آنر کلنگ کو نام لے کے
د شوزو د حقوقو د قانوني کمیشن مشر او پخوانی جج جسٹس علی نواز چوہان وای چې حکومت د غیرت په نوم وژنو ته پرمځکه باندې د فساد نوم ورکړی دی. په دې اړه لږ تر لږ سزا عمر کې دی او د عدالتو سره اوس دا وخت ختم شوی دی چې هغه دی په خپل اختیار سره په دغه ډول پیښ کې لاس لرونکي خوش کړي. د وینا کوونکو په وینا چې د رواج لاندې کې یو ځل یو مېرمنه تورې یا کاری وګرځول نو بیا د هغې د خاندان لپاره د هغې وژنه لازمي ده ځکه چې دا د خاندان د عزت مسله جوړه سي. په دې اړه د انساني حقوقو د کمیشن یوې غړې میرمن میرونسا ایډوکیټ وایي چې د غیرت په نوم د خلکو د وژنو په قانون کې بدلون راغلی دی خو د بده مرغه خلک لا تر اوسه په دې نوي قانون خبر نه دي چې له امله یې د بېګناه کسانو په وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. میرمن میرونسا ایډوکیټ وایي چې هیڅ چاته دا اجازت نشته چې هغه دې یو بل انسان کنر یا شزوی د غیرت په نوم قتل کړي، ځکه که څه ستونزه راځي نو د هغه لپاره عدالتونه او ادارې سته، دوی هلته خپلې ستونزې هوارولی سي. د دستوري برخوالو پر حکومتي او غیر سرکاري تنظیمو زور ورکړي چې هغه دې د غیرت په نوم د بې ګناه کسانو د وژنې د مخنیوي د نوي قانون په اړه په اولس کې د پوهنې لپاره کمپین وچلوي. دغه ډول به نه یوازې د بې ګناه کسانو په وژنو کې کمبوت راسي، بلکې ډیری خلک به د دغه ناوړه جرمو څخه خوندي هم پاتې سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا ملي امنیت ستراتیژي اعلان وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 19 په یو خبر پانه کې ویلي چې د امریکا لخوا په پرله پسې توګه لګیدونکي د تورونه غلط دي چې وایي پاکستان ځواکونه د ترګرو خلاف څه نه دي کړي. واشنگټن او اسلام آباد نه مني او وایي چې افغانستان کې له هم د پاکستان میشتو طالبانو حمله نه دي کمې شوي. که امریکا د پاکستان له کاره مطمئنه نه سي نو څه پایلې لرلای شي؟ بشیر غاش په دې اړه یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ په واشنگټن کې د دسمبر په 13 د ملي امنیت ستراتیژي تشریح کولو په وخول چې پر پاکستان یې واضح کړی چې واشنگټن سره خو اړیکو لپاره باید پر خپل خاوره فعال او هغو وسلوالو خلاف کاروي وکړي چې په ګاونډي افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان کاروي کړی دا د دوی مرکزونه یې ختم کړي دي. د امریکای د اټلانټیک کونسل څېړنیز ادارې څېړونکي جاوید احمد مشال ریډیو ته وویل تر څو چې افغانستان کې په عملی ډول د تشدد کمیدو نښې ښکاره نشي پر پاکستان به دا نیوکې دوام لري چې کېدای شي اقتصادي بندیزونو ته لار هواره کړي.
د اوسنۍ امریکایي ادارې د ملي امنیت ستراتیژي وضاحت لري. دلته چارواکي وایي چې پاکستان یو نیمګړی دوست نه بلکې یو هوښیار دښمن دی چې ورته چلند ورسره پکار دی. بېلابېل فشارونه باید پرې وساتل شي، په دې کې فوجي، سیاسي او اقتصادي فشارونه شامل دي.
د امریکا غږ رادیو د یو رپورت تر مخه واشنگټن له 2001 کال راهیسې د ترګرې په ضد د جګړې لپاره اسلام آباد ته 1.5 بلیون ډالر ورکړی دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژي د اعلانولو په مهال د دې پیسو په یادولو سره ویل چې پاکستان باید هر کال د اخیستونکو پیسو په بدل کې د ترهګرو خلاف پریکنده کار وکړي. لدې یو ورځ وروسته د پاکستانی پوځ وایان میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې جګړه د پیسو لپاره نه کوي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا باید د ترګری ضد ائتلافي هیوادونو ته ورکول کېدونکي پیسې ودرولو ګواښ یاد نه کړي، ځکه چې دا ډیره اغیزه نه لري.
کانګرس مخکې نه اپروو کړی چې دا کوالیشن سپورت فند نیکست کیس باندې ورکړي. د دې د سټیټس نون الای والا دا به ختم خو دې باندې فرق ډیر نه پریږدي، چې دې خیل دی کنه هغه شانت فرق نشي پریوته.
افغانستان او هند هم پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. کابل وایي پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې خلاف څه نه دي کړي او نوې دلی وایي د 13 نومبر په 43 په ترهګرۍ تورن حافظ سعید پریښودل د اسلام آباد ارادې واضح کړي. پاکستان دا تورونه بی ځایه بولي. د دفاعي چارو پوها عائشه صدیقه وایي اسلام آباد کې د سخت دریځو ډلو ښکاره جلسې د پاکستان بیانیه کمزوري کوي.
حافظ سعید او دفاع پاکستان کونسل پخکارا د امریکې د ختمولو او جهاد خبرې کوي. د هر څه لپاره باید پاکستان ملامت ونه بلل شي، خو اوس مهال کابل، واشنگټن او اسلام آباد دومره ډیر اختلافات لري چې رانږدې کېدل یې اسانه نه دي. دوی باید خپل منځ کې سخت خبرې وکړي او یو حل راوباسي.
افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو خپل اغیز نه دی کارولی او سولې ته یې نه دی حاضر کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا بیا ویلي چې دوی دې لړکی د خپل وس مطابق کار ته تیار دي. څېړونکی جاوید احمد وایي د بې اعتمادۍ ختمولو او ژمنو عملي کولو ضمانت لپاره باید یو درمګړی موجود وي.
د پاکستان، افغانستان او امریکې ترمنځ د داسې مسلسل خبرو ضرورت دی چې ټول پام یې وسلوالو ډلو سره روغ جوړی ته وي. ملګری ملتونه باید په دې کې د دریمګړ کردار ولوبوي او دا معلومه کړي چې کوم ډلو سره خبرې کېدای شي او کومې باید په جنگ کې ختم شي.
د دسمبر په څلورمه د امریکې دفاع وزیر جم میتس اسلام آباد ته سفر وکړ او د ترګرې په ضد مبارزې په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په همدغه ورځ د ترکی ریډیو ټلویزیون نیټورک سره په مرکه کې ویل اسلام آباد له ډېر وخت راهیسې د واشنگټن د ګټو سیاست کړی دی چې نور به داسې نه کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 13800 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
او سم د خبرونه نیمای تر رسیدلی او 5:30 بجې سوي دي. ګل آیاز به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د قوالی سم د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شو. ټاکل شوی و چې یاد بل به نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي خو د کورم نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي چې په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو په اړه منفي خبرونه خپاره شوي دي او د دې معاملې پلټنې کوي. دا خبره د وزارت وایي محمد فیصل نن په اسلام آباد کې کړې. تېره اونۍ د هنګو ضلع د وابي سکانو د ټل تحصیل مرستیال کمشنر باندې تور لګولې وو چې پر دوی د مذهب بدلولو هڅه کړې وه خو مرستیال کمشنر محمد د سکانو دغه تورونه رد کړي وه. د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور ښار کې د ټي بي یا نري رنځ مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ټي بي رنځ مخنیوي پروګرام صوبایي مشر ډاکټر مقصود علي خان نن مشال اړو ته وویل چې 15 ګرځنده ډلې به پېښور ښار کې د دې ناروغۍ تشخیص کوي. د پنجاب صوبې خانوار ښار سره نږدې په موټروې د یو مسافر بس او د ټریلي ټکر په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او 6 ژوبل دي. دا پېښه د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي سمبلو پر نوو حقه بندیو د کار چټکوالي لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابلل ده. د یادې ادارې لخوا پیغام یو خبرپاڼه کې ویل شي په غونډه کې به لوړ پوري چارواکي ګډون کوي. د جرمني د بارونو چارو وزیر وای ډیر زر به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. زیګمار ګابریال دا سرګندونې د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړې. د استرالیا پولیسو دوه کسان نیولي چې په میلبرن ښار کې پر خلکو موټر خېژولي او لږ تر لږه 14 کسان یې ژوبل کړي. پولیس وایي دا پېښه تر هغهري سره تړاو نه لري. د امریکا بارونو چارو وزارت وایي اوکراین ته په امریکا کې جوړې د خاصو سپکو او وړو وسلو د اخستو منظوري ورکړې ده. د وزارت بیان دی پرون ویل چې د پریکړې په اړه یې کانګرس ته د دسمبر په 14 خبر ورکړې وو. او هند بیګا د کرکټ د دریو شل اوریزو لوبو د لړۍ په لومړي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د دې لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه سبا ترسره کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا ګلای زواورې د لاوسم د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کړې ده.
جنگ رسمان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس د میا ساکب نثار په کراچۍ کې د سکلو اوبو په اړه ګامونو پر د کولو پس د نهي په ورځ د لاهور میو هسپتال هنګامي دوره کړې او هلته د سکلو اوبو په شمول د نور د ضرورت سيزونو پنځتوالي نوټس اخیستې کوم چې د اطمینان وړ خبره ده. دا یې زیاتوي چې چیف جسټس دا امر هم وکړو چې خزینه او د سړو وارد دی بیل بیل کړي شي او صوبایي انتظامیه ته وویل چې صفا د سکلو اوبو تعلیم صحت د حکومت لومړي ترجیحاتو کې پکار دي. ادارې وایي چې د میډیا د لارې په کلو خاري کې خلکو تسکلو لپاره د غیر معیاري اوبو ذکر په بیا بیا کیږي او هم دغه اوبه د ټولو بیمارو بنیاد دی. د اوبو پایپونو نه ترلاسه شوي اوبو سره سره د صفا اوبو خرڅولو دعوه کوونکي کمونو اوبو هم د ټیسټ کولو پس غیر معیاري ګرځولې شوې دي. اداري په وینا پاکستان دا وخت هغه ملکونو کې شمارل کیږي چرته چې د ګندو اوبو له وجې رابر سره کېدونکي بیماری زیاتې دي. اداري اخره کې وایي چې چیف جسټس دا ګامونه اخیستو پس ضرورت د دې خبرې دی چې صحت او تعلیم په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې داسې ګامونه پورته کړي چې نتیجې د نړیوال معیار مطابق وي. مشرق رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا په لوی 15 ښارونو کې د ټي بي مرض په اړه نوی پروګرام پیل کېدل په دې بنیاد د ستاینې وړ دی چې پر ځای د دې چې مریضان علاج لپاره هسپتالونو ته لاړ شي، بلکې اوس به د علاج اسانتیاوې مریضانو ته په کور دننه ملاویږي. ادارې وایي چې اکثره د ټیبي مریضانو ته د لایلمې او د علاج سهولتونو کموالي له وجې د دوی مرض اخیری درجې ته ورسي. ادارې زیاتوي چې په نوي آلاتو مشتمل ګرځنده د ټیبي علاج کولو ګاډۍ یا موبایل وین به هغه سیمو ته ځي چېرته چې د ټیبي مریضان وي او د هغوی د مرض تشخیص به کوي. ادارې خره کې وایي چې د مرض تشخیص او د دې په اړه پوهه ورکولو سره سره دې وړیا دوایانې او وخت په وخت مریضان چک کول هم یقیني کړی شي، نو دا شان په دې مرض قابو موندلی کېدی شي او په زرګونو خلک د مرګ خولې ته د تلو نه بچ کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د روسیې تر تاسو خبري اژانس ترګرو ډلو په لیکو کې د جګړو لپاره د روسیې وګړو بهرنیو هیوادونو ته د تګ او امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا په منځري ختیځ کې د سعودي او ایران د زیاتېدونکو رقابت په څیر موضوعاتو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو مهم ټکي له هارون پاچا اورو.
اتارتاس خبری ایجنس د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر الکساندر بورتینکوف په حواله ویلي، تر څلور نیمو زرو زیات روسي وګړي بهرنیو هیوادونو ته د ترهګرو په لیکو کې د جګړو لپاره ورغلي دي. نوموړي زیاته کړې، ادارې هڅه کوي هغه لارې وتړي چې د وسلوالو شخړو له سیمو لکه منځني ختیځ، شمالي افریقا او افغانستان او پاکستان څخه پرې د وسلوالو ډلو غړي روسیې ته او روسي وګړي دغو هیوادونو ته تګ راتګ کوي. په لیکنه کې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د مشر لکوله همداراز ویل شوي، له 2012 زیږدیز کال راهیسې له زرو زیات داسې کسان چې د غیر قانوني مهاجرت چینلونه یې درلودل نیولي او عدالت سزا کړي دي. په لیکنه کې د دغه روسي چارواکي په حواله زیاته شوې، دوی دا مهال د ترهګرو د پټو او غیر فعال ډلو او همداراز د فردي وسلوالو چې په وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې بریدونه کړي دي د پنخ کولو کار ته لومړیتوب ورکړی دی. بلخوا د امریکای وال سټریټ جرنال اوسپانې په ولیکنه کې راغلي، سعودي عرب د نهې پر ورځ دغه هیواد د پلازمینې پر لور له یمن څخه د غول شوې د حوسي یاغیانو بلاستیک توغندې تر معلومولو وروسته وویشته دی. لیکنه وایي دا په تیرو دوه میاشتو کې دویمه داسې پیښه ده چې په ترڅ کې ښایي د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شي. لیکنه کاږي یا دواړه مخالف هیوادونه په منځني ختیځ کې د خپل نفوذ زیاتولو په هڅه کې دي. سعودي د یمن حوثیانو ته چې یو شیا غورځنګ دی او د هغه هیواد پلازمینه سنا کنټرولوي، په سیمه کې د ایران د یو اعلی کار په توګه ګوري. ایران بیا پر دې هیواد حوثي یاغیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت وسلواله ډله زخت زیاته ځپل شوې، د سیمه ایز نفوذ ترلاسه کولو لپاره د سعودي او ایران ترمنځ رقابتونه ښایي په راتلونکي کې نور هم سیوا شي.
د امریکا کانګرس د ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ ته د ځانګړي څارنوال روبرټ مولر په ممکنه توګه د ګوښه کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. سېنېټر مارک وارنر د ولسمشر له لوري د هغو کسانو د ممکنه بخښنې په اړه خبرداری ورکړی چې د روس او ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په تړاو د روبرټ مولر په پلټنو کې په نشه شوي دي. د مشالېډو د انګریزي څنګ ریپورت په تفصیل درته ورو. د چهارشنبه پر ورځ ناوخته سینټ ته د وینا پر مهال د ډیموکرات ګوند لخوا د استخباراتي کمیټې سینټر مارک وارنر ویل چې د سپینې ماڼۍ او په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند د غړو له لوري د ښاغلي مولر پر پلټنو زیاتېدونکي انتقادونه دا ښیي چې دوی د ښاغلي مولر له کاره د ګوښه کولو یا په پلټنو کې د مداخلې لپاره لار هواروي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د مولر د لیر کولو لپاره هر هڅه به په ممکنه توګه یو آئینی بحران راپیدا کړي. خو ولسمشر ټرمپ په وار وار د ښاغلي مولر د لری کولو خبري رد کړي دي. که څه هم د امریکا د ځانګړو کونسلرانو قانون ډونالد ټرمپ ته اجازه نه ورکوي چې ښاغلي مولر ګوښه کړي، خو نقادان وایي چې هغه د انصاف وزارت څخه غوښتي سي چې رابرټ مولر ماته لکړي او که دوی داسې ونه کړي نو دوی به له واکه لری کړي. نوموړي وویل چې له تیرو څو اونیو راهیسې داسې غیر ذمهواره غږونه راپورته کیږي چې د رابرټ مولر پلټنې دي وتړل سي. ښاغلي وارنر زیاته کړه چې که څه هم ولسمشر ټرمپ ویلي چې د ښاغلي مولر د ګوښه کولو اراده نه لري، خو بیا هم د ده په وینا که د ولسمشر پخوانیو خبرو ته وکتل سي نو هغه د اندېښنې وړ دي. د دې لپاره نوموړي د اف بی آی پخوانی مشر جیمس کومی حواله ورکړه چې ولسمشر ټرمپ ناڅاپه ګوښه کړ. جیمس کومی د امریکا په انتخاباتو کې د روس د مداخلې پلټنې کولې. په واشنگټن کې داسې ګنګوسې دي چې شایي ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر په پلټنو کې په نشه شوي کسان چې پکې د ولسمشر د کمپاین پخوانی مشر
پال منفورت هم شامل دی وبخشي. خو د سپین ماڼۍ قانون پوهان په وار وار د خبره ردوي. رابرټ مولر د روس او ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د تړاو د تورونو پلټنې کوي، خو ولسمشر ترامپ او روسیې دواړو د تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکام دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکام سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د سعودي عربستان بچا د فلسطیني ادارې مشرتابه ته ډاډ ورکړي چې د بیت المقدس د برخلیک په اړه په بحثونو کې د فلسطینیانو د دریځ ملاتړ کوي. دا خبره د سعودي عربستان حکومت په خبر پاڼه کې کړې چې د غیوات سرکاري خبري اژانس خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي عربستان بچا د فلسطیني ادارې له مشر سره په کتنه کې هغه ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ایسوسیټډ پریس خبري اژانس په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې تفصیل یې له فرشته جلال سي اورو.
د سعودي پادشاه سلمان د چهارشنبې په ورځ په ریاد کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي او هغه ته ډاډ ورکړی چې د هغوی د ادعا ملاتړ کوي. پادشاه عبدالله ویلي دا د فلسطینیانو مشروع حق دی چې خپلواک دولت ولري او ختیځ بیت المقدس یې پلازمینه وي. په ریاد کې په کتنه کې د فلسطیني ادارې او شمیر چارواکي او د سعودي ځینې شهزادګان هم وو. خو اسوسیټډ پریس اژانس وایي چې په ریاد کې د پادشاه سلمان او محمود عباس کتنې ته د سعودي د پادشاه زوی او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ورغلی. البته شهزاده محمد بن سلمان په نومبر میاشت کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلی وو. د هغوی تر کتنې تقریبا یو میاشت وروسته د امریکا جمهور رئیس اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني. د امریکا جمهور رئیس د دسمبر په 6 نیټه د دې اعلان په ترڅ کې وویل چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدول شي. تقریبا یو اونۍ وړاندې د اسلامي هیوادونو یو شمېر مشران په ترکیه کې سره راغونډ شول او د ترامپ پریکړه یې رد کړه. خو سعودي عرب او یو شمېر متحدان یې په ترکیه کې له غونډې غایب وو. د اسوسیټډ پریس په حواله سعودي عرب په خصوصي ډول پر عباس فشار راولي چې د ختیځ بیت المقدس په اړه له خپلې ادعا تیر سي، چې امریکا د سعودي پر شیعه رقیب ایران فشارونه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوي نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د بیت المقدس په اړه د ډونالډ ترامپ د ادارې پر دریځ رای واخیستل سي. د امریکا سفیر هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په نننۍ غونډې کې به د مخالفو هیوادونو نمونه یاد اشتبی. فلسطینیانو او ترکانو د امریکا پر دې کار انتقاد کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم څو ورځې مخکې پر دې مسله د یو پریکړه لیک چې پر ډونالډ ترامپ یې ژغ کاوه چې د بیت المقدس په اړه خپله پریکړه لغوه کړي د تصویب لپاره رای واخیستې، خو امریکا یې پریکړه ویټو کړه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا ولسمشر وروسته له هغې چې په ریاض د حوثي یاغیانو لخوا یو توغندی توغول سوی او شنډ سوی وو، د سعودي عرب له پاچا سره خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو په دې خبرې وکړې چې ملګري ملتونه ایران د نړیوالو قانونو د پرله پسې سرغړونې په خاطر وپوښتي. سپین ماڼۍ ویلي په ریاض باندې برید د ایران سپاهي پاسداران ډلې ترتیب کړی وو. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته له هغه چې د سعودي د پادشاه سلمان په رسمي استوګنځي یو بالستیک میزایل فایر شو، له هغه سره خپل خواخوږي او یووالی ښودلی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي ویلي د سه شنبې په ورځ په سویلي ریاض یو لګیدونکی میزایل شنډ کړ. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د همدې برید پر وخت په هوا کې یو وړوکی لوګی جوړ شوی وو او د میزایل له شنډېدو سره تړلی بلل شوی. حوثي یاغیانو ویلي په آل امامه شاهي ماڼۍ میزایل وشته او هدف یې د سعودي لوړپوړي مشرانو یوه لویه غونډه وه. سپینې ماڼۍ پرون ویلي دا یوه حمله وه چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب پوځیانو یې زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې هم د سعودي ولیعهد او دفاع وزیر محمد بن سلمان دا کار د ایران سپاهي پاسداران ډلې بللی وو او ایران یې تورن کړی وو چې حوثي یاغیانو ته د میزایلو په ورکولو سره مستقیمه پوځي پارونه کوي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ او پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل ملګري ملتونه د ایران د نړیوالو قوانینو د پرله پسې نقص په خاطر وپوښتي. خو ایران د سعودي او امریکا د تورونه بې ځایه بللی دي. د سپینې ماڼۍ د بیان په اساس د امریکا او سعودي مشرانو همداراز په پرونی تماس کې د یوې سیاسي پروسې په بیا پیل خبرې وکړي چې وکولی شي د یمن جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي او تر اوسه پورې په دې جګړه کې څه باندې 10,000 ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور له قحطۍ سره مخ دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي کولس مشر د عطا محمد نور پاړه په خپل پریکړې بیا غور ونه کړي. دغه ګوند به د بلخ ولایت د شاغلي نور د لری کېدو په غبرګون خپل شرایط اعلان کړي. د نوموړي ګوند د ویاند مرستیال زبیح فطرت د پنجشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دوی به انجینیر داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې منشي د جمعیت اسلامي ګوند د دریځ غیر قانوني بولي او وایي حکومت ګوندي پارلماني نه دی، نو د ارګ په پریکړه باید عمل وسی. په دا ډول نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان جمعیت اسلامي ګونوای له بلخ ولایت نه بعد عطا محمد نور د غوخه کې دوه تصمیم هغه محل ومني چې جمهور ریاست په خپل پریکړه بیا غور وکړي او د دوی شرایط ومني. د دغه ګون مرستيال ویان زبیح فطره د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د بلخ د ولایت له مشرۍ لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شان دوی ته د څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو د مسولیت سپارل د جمعیت اسلامي له شرایطو څخه دي. حل با جمعیت اسلامی یو سلسله شرایط لري. یو ځل چې حکومت جواب ورکړي بیا موږ خپل شرایط اعلانو. هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامی ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي. بلې، هو د همغه څو وزارتونو، سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادوو. جمهوری ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د ورستي د ریس پاړه څه نه دی ویلي. خو تیر ورځ د بلخ لپاره نوی ګمارل سوی والی انجینر داوود ازادي راډیو ته ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی او د نوموړي له ګمارنې سره اجرایي رئیس او دغه شان د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کوم مخالفت نه لري. څلور ورځې مخکې، یعنی د تیرې دوشنبې په ورځ، جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او انجینر داوود یې نوی والي ګمارلی. له ځنډ پرته جمعیت اسلامي د جمهوری ریاست دغه پریکړه یو اړخیزه او د نه منلو وړ وبلله. ښاغلی نور ویلي و چې د څو میاشتې مخکې له ارګ سره د مذاکرې پر مهال خپل استعفا ولسمشر ته سپارلې وه، خو اوس یې استعفا منتفي ده او نوموړي ته د منلو وړ نه ده. جمعیت اسلامي په دې وروستیو کې ویلي و چې د بلخ نوی والی د جمعیت د رهبری او عطا محمد نور له لوري بلخ ولایت نه دی پیشنهاد سوی، بلکې کورنیو چارو وزارت د بلخ په امنیت قمندانۍ کې د امنیت د امیر په توګه وړاندیز سوی و. سبي فطرت وای ممکن ښاغلی داود په تیر کې د جمعیت اسلامي ګوند قمندان پاتې سوی وي، خو د ده په خبره نوموړی د کډوالۍ پر مهال او دغه شان په دې وروستیو کې د جمعیت په فعالیتونو او سیاسي پریکړو کې رول نه درلود. ښاغلی فطرت دا هم وایي چې جمعیت اسلامي به هیڅکله هم ښاغلی داود ته اجازه ورنه کړي چې د بلخ د والي په توګه خپل کار پیل کړي. د نوموړي په وینا عطا محمد نور اوس هم د بلخ والي دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي د ولسمشر لخوا د بلخ د ولایت پاړه په پریکړه کې د جمعیت اسلامي ګوند ونډه په پام کې نیول سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل حکومت ګوندي یا پارلماني نه دی، نو دې ته په پام سره د جمعیت اسلامي ګوند دریځ غیر قانوني ده.
دا چې اخلاقا د بلخ والی د وسادتا چې د جمعیت ته دا لري کوي او اخلاقا د جمعیت بل غړی راولي، دا د دوی باید ومني او دې سره باید مخالفت ونه کړي. ځکه جمعیت یوازې د وسادتا نه ده، په جمعیت کې نور دوست هم شته دي. دوی باید د خبرې ته نور اضافه لمن ونه وهي او که وهي، نو خلاف د قانون اساسي، خلاف د اصول سیاست، اصول داخلي او خلاف د ډیموکراسي ده. ځکه دا نظام د مونږ ریاستي نظام ده، دا نظام د مونږ پارلماني نظام نه ده. یا حزبی نظام نه ده چې هر سړی هر حزب چې ووایي چې دما حق راکړه.
خو جمعیت اسلامي ګوند له دې مخکې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک د عطا محمد نور د لرې کېدو صلاحیت نه لري. بلخوا د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي هوکړلي کې داسې څه نه دي راغلي.
رحمت الله افغان د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په ننګرهار کې د لاسي صنایعو او تاریخي آثارو د ورځني انځور نندارتون جوړ شوی و. دا نندارتون د پنجشنبه په ورځ په فوټبال لوبغالي کې پرانیستل شو. نور حال د وزمت عابد په رپورټ کې.
د نندارتون پرانسته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهاند رسول باوري وکړه. نوموړي د نندارتون د پرانستې پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې وویل:
نندارتون د انکشافاتو د انعکاس د پاره د ریژي دا به هم د ننګرهار د انکشافاتو یو نندارتون وي او هم به د اطلاعات فرهنګ وزارت د اړوندو ادارو د کتابونو نندارتون شته. د لرغونو سیمو څخه د ترلاسه شویو آثارو نندارتون شته. د موزیم د فلم نندارې دي او نور.
یوې مېرمنې چې په ګوتو جوړه لوپټۍ اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نوم مې د محبوبه بکرخیل مخکې زه په دغه غرفو وګرځېده وه. زما ټول شیان پاک شو. ننګرهار لاسي صنایع ټول ښکلي دي خو زما یو ساده ډېر خوښ و خو ما هلته پیدا کړو او وامې کړو.
په کابل کې د ګویتا انستیتوت د فرهنګي چارو مسؤل ابراهیم هوتک هم یو له هغو چې له نندارتون څخه یې لیدنه کړې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نندارتون کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو انځورونه ډېر خوښ شول.
نه تنها د تولیداتو د لیدو باندې بلکې د کتابونو او د داسې هنري آثارو د لیدو باندې زه ډېر خوشاله شوم. د کتابو بازار هم خدای ښه ده، اګر چې کم دي خو بیا هم ښه دي چې شته دي.
یوه میرمن چې خپل لاسي مصنوعات نندارې ته راوړي ول وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی خپلو لاسي صنایعو ته پراختیا ورکولی شي.
کرشنا سلطانی یم که چیرته مثلا په دغه رابطه کې موږ سره دولت کومک وکړي نو ان شاء الله پوره باور یم چې هغه خويندې چې زمونږ دي چې ډېری زیاتې غریبي دي او خپل هغه د فامیل سپورټ یې په اخیسته دي، زه په دې باندې پوره باور یم چې دغه خويندې به خپل اقتصاد به پیوړی کړي.
لاسي صنایعو او تاریخي او فرهنګي میراثونو دغه نندارتون به د جمعې په ورځ هم د خلکو پر مخ پرانستې وي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
ڈی آر سی یعنی د شخړو هوارولو متبادل نظام 2014 کال کې خیبر پښتونخوا پولیسو جوړ کړی چې پکې د سیمې سپین روبي د ولس ترمنځ شخړې د جرګې مرکې په ذریعه حلولې. بعض تانو کې دغه نظام نسته چې له وجې د هغه سیمو پولیس او ولس د مشکلاتو سره مخامخ دي. د مشال ډیرو خبریال نازمت خان له سوات رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا دولت له خوا شخړې هوارولو متبادل نظام ډی آر سی دا وخت د سوات په 9 تانو کې کار کوي. ولې د سوات باقی مانده 11 تانو ته دغه اسانتیا نه دا ورکړی شوی چې پکې د منګوري خار 200,000 زیاتو ولس لپاره بند تانه هم شامل ده. د منګوري تانې ایس ایچ او طارق خان وای چې دوی ته هر ورځ داسې مسلې راځي چې ډی آر سی یعنی شخړو هوارولو جرګې په اسانه حل کولی شي.
ډی آر سی وشو نو پوره هدا پوره کمی وړې وړې خبرې چې د خځې خاونو د کرایدار او د مالیکو یادی شي د نور سب معمولی معمولی وبلاړې او رالی او کته او بره کنه شور شرابې دا به پوره هدا پوره ان شاء الله د ډی آر سی دا یو خپ پوینټ دا به موږ له کنټرول کړو.
دغه رنګ د بند تانې مرستیال ایس ایچ او سعید خان چې زیاتره د ولس کیسونه عدالتونو ته وړي وایي چې که ډی آر سی دې تانه کې جوړ شو نو که یو وړخته دوی ته به اسانتیا راشي نو بل خوا عام ولس ته به انصاف هم زر ترلاسه کیږي.
لکه دونه وخت یو عدالت ته تځې کنه نو خامخا هلته کې هم بدا به استغاثه کی دا به د وکیل صاحب سره پکې دغه کې دا به د ارجنوی سره کې دا به د نیپورټ سره کې اغه خپل کار خراب شي د ورځې کار خو جزانو خلک دي مزدوریان خلک دي نو هغه مزدوری خدي میټي میټي خراب شي په بجای دې چې یو شی باندې لس غنټې لګي او رس پی لګي نو دلته کې یو غنټه د ډی آر سی په موجود دی کې لګي.
د خار مرکزی تانه منګوره چې پکې د ډی آر سی ممبران د ولس ترمنځ ویړیا شخړې هواروي. یو ممبر حاجی رسول خان وای چې دوی کال 2019 کې تر دې دمه 130 شخړو کې راضینامه کړي او دغه لړۍ لا روانه ده.
هر نمونه کیسونه پدی کې راغلي. زیات تر خزنانو د خزې خاون مسله ده
ډېر خبرې پکې دادي. او دویم نمبر پسې بیا د خویندو او د رونو سره د جایداد مسلې چې نو دا ډېرې زیاتې. او نورې د عام خو هر نمونه مسده قرضو دي چې چا په چا موټر خرڅ کړی دی هغه غلط ختلی دی، چا ځمکه خرڅه کړې ده هغه نشته په میدان باندې. نو هر نمونه مسلې دلته د کروڑو روپو پورې مسلې پکې هم راغلې دي.
د ډی آر سی په اړه د بینګوري ښار پولیس مشر ډی ایس پی حبیب الله وای چې دوی د مقامی جرګو کار ستاینه کوي او دغه د قانون مطابق کار کوي. دوی زیاتوي چې بند تاڼه دا وخت د کرایې په ودانۍ کې جوړه ده، ځکه ورته ډی آر سی نه ده غځولی شوی او دوی هڅې کوي چې دغه لړۍ د بند تاڼې بشمول د سوات باقی ماندو تاڼو ته هم وغځوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک 22 په لنډو سپو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو امریکایي دینی عالم ډاکټر ابراهیم موسا د اردو کتاب دینی مدارس عصري معنویت او جدید تقاضي مخکتنه وسو چې پکې د پوهنتون د زده کوونکو استادان په شمول په یو شمېر ټکوالانو او دینی عالمانو ګډون وکړ. دا غونډې ته په وینا کې ګډونوالو زور ورکړ چې دینی مدارس باید اصلاحات ولري او د نوې دور د غوښتنو سره سم ټول اسانتیاوې ورته هم ورکړل شي. د دې ترڅنګ باید د دینی مدرسو تاریخ د نصاب برخه وګرځوي. سی محمد عمران رپورټ راکوي.
د مخکتنې دستوري ته په وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله یاز وویل چې اوس وخت راغلی د دینی مدرسو پر اهمیت غونډې وشي او د دې ترڅنګ زده کوونکو ته د مدرسو پخوانی او اوسنی تاریخ هم وښودل شي. هغه زور راوړو چې په خصوصي توګه د فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق نه وړاندې وروسته د مدرسو په تاریخ زده کوونکي خبرول پکار دي چې داسې د دې ټولنیز ارزښت په ګوته شي چې ټولنه د مدرسو د عالمانو ته څومره ارزښت ورکوي، تمې ته څومره کوي او بیا د دې پر ټولنه نفسیاتي اغیز څومره دی.
رسمی شکل ورکول پکار دی چې پکې تاریخي حوالے هم وي، یعنی د علم تاریخ او بیا پدی کې د مدرسې تاریخ. پدی کې په خصوصي توګه زګنم چې زمونږ د نوي نسل لپاره ګټه وره خبره ده چې پدی مضمون کې او ځیلي برخه دا هم وي چې مدرسه وړاندې د جنرال ضیاء او مدرسه وروسته د جنرال ضیاء لواک منی. زه وایم چې د دې سره به مونږ ته د موجوده حالاتو ښه پوهه ترلاسه شي او مونږ په یو ښه نظر کې دا هر څه وینو.
ډاکټر قبله یاس په وینا چې د مدرسو مشران که چرته کوم اجلاس لره بلل کیږي نو دوی د کورونی او چارو مرکزی وزارت سره ملاقاتونه کوي. خدا سینه ده پکار باید دوی د تعلیم وزارت سره کینی او پر نصاب بحثونه وکړي. دی غونډه په وینا کې د امریکای راغلی دینی عالم ډاکټر ابراهیم موسی وویل چې پر دې او سوچ پکار دی چې د تخلیقي فکر سرچینه ولې وچه شوی. اولی سوق د یو خاص دایره نه بهر سوچ نه کوي. دی لړکی باید واړه واړه ټولګي کینی او د یو بل سره بحثونه وکړي، ځکه چې دا ټولنه له خپل روایتو، تهذیب او تاریخ نه به خبره پاتې شوی. په دې کتاب کې ما هڅه کړې چې ډېر هغه سيزونه چې ما د مدرسې تعلیم نو رسټو زده کړلو بیا مې ولوستل، دغه روایت ما بیا وځکه ولوستل چې د دې لوستلو سره انسان د مدرسې د روایتو یو لوی سرګند تصویر کتلی شي کوم چې په مدرسې کې نه سرګندېږي. په دې دستور کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ پیغلو هم ګډون درلود چې پکې د یوې پیغلې وینا وه، مدرسو کې د بدلون لپاره باید له پیغلو زده کوونکو هم کار واخیستل شي، ځکه چې دوی په خطو کې بدلون راوستل شي. د دستورې په پای کې راغلو میلمنو ته اعزازي سندونه او شیلډونه ورکړې شو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او سم د دې غړي ورستي برخه تراغلی بلکې ورستي شیبو تر رسیدلی او ګلای استبوار ورکو چې د خبرونو لنډې سو ووري.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو بل نن بیا د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې نه شو ټاکل شوی و چې یاد بل به نن قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شي خو د کورم نه پوره کېدو له کبله د اسمبلی غونډه ځنډول شوې ده. د پاکستان بارونو چارو وزارت وایي په هنګو کې په مبینه توګه د سکانو په زور د مذهب بدلولو په اړه منفي خبرونه خپاره شوي دي او د دې معاملې پلټنې کوي. دا خبره د وزارت وایي محمد فیصل نن په اسلام آباد کې کړې. تېره اونۍ د هنګو ضلع د وابي سکانو د ټال تحصیل مرستیال کمشنر باندې تور لګولی و چې پر دوی د مذهب بدلولو هڅې کړې وي خو مرستیال کمشنر محمد ایوب د سکانو دغه تورونه رد کړي ول. د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور ښار کې د ټي بي یا نری رنز مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د ټي بي رنز مخنیوي پروګرام صوبایي مشر ډاکټر مسعود علي خان نن مشال اورېدلی ویل چې 15 ګرځنده ډلې به پېښور ښار کې د دې ناروغۍ تشخیص کوي. د پنجاب صوبې خانیوال ښار سره نږدې په موټر وی د مسافرو یو بس او ټریلی ټکر په نتیجه کې نه کسان وژل شوي او شل ژوبل دي. دا پېښه د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي او صوبایي سملو پر نوو حلقه بندیو د کار چټکوالي لپاره سبا بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یاد ادارې لخوا بیګا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې به لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. د جرمني د بارونو چارو وزیر وایي ډېر ژر به په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیسي. زیګمار ګابریال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې لغوان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړي. د استرالیا پولیسو دوه کسان نیولي چې په میلبرن ښار کې پر خلکو موټر خېژولي او لږ تر لږه 14 کسان یې ژوبل کړي. پولیس وایي دا پېښه تر هغه سره تړاو نه لري. د امریکا بارونو چارو وزارت وایي یوکراین ته په امریکا کې جوړې د خاصو سپکو او وړو وسلو د اخستو منظوري ورکړې ده. د وزارت وایاندې پرون ویل چې د پریکړې په اړه کانګرس ته د دسمبر په 14 خبر ورکړی وو. او هند بیګا د کرکټ د درې اوشل اوریزو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د دې لوبډالو ترمنځ دویمه لوبه سبا ترسره کیږي.
دا خبرونو لندزمو لا ګل ایاز واوریدل او هم لدی سره د مشال ریډیو د نور ورځې نه ساته خبرونه پایته ورسیدې. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونه په مشال ریډیو .com باندې واوري. په فیسبوک ته یا انټرنیټ ته لاسرسي لري نو په فیسبوک هم تاسو مشال ریډیو تعقیبولای شئ. عبدالله کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. هم په دې څپو تاسو ټیوا رادیو اوریدلای شئ. په مخه ښه.